کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو د ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښونې له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. همدارنګه د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوري استډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې سره د سولې د وتړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په مقعد ډول خپلې پولې تړلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهاله او دایمي اور بند ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې علي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روانه ازمیختي ونې چې نن شپږمه ورځ د بریالۍ بولې او سولې او تلپاتې اور بند ته د رسیدو لپاره د اوږدېدو غوښتنه کوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د وتړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. جنرال مارک میلی چې پرونې د امریکا د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې خبرې کولې وویل دی په دې چې طالبان څومره وړتیا لري پوه دی، خو بیا هم ورسره د سولې د وتړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي. جنرال میلی دا هم وویل چې دی به هېڅکله د دې ملاتړ ونه کړي چې ورسره طالبانو سره استخباراتي معلومات شریک شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسېدو په صورت کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په څرګندونو کې ژمنه کړې چې امریکا به په دې هېواد کې قوي استخباراتي حضور ولري تر څو له خاورې په نړیواله کچه د حملو لپاره د اړې په توګه کار وانخیستل شي. له طالبانو سره د یو تړون له مخې چې په پام کې د بل سبا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شي، له افغانستان امریکایي سرتېري چې په اوس وخت کې شمېر شاوخوا 12,000 دی په تدریجي ډول وځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په وروستي راپور کې ویلي چې د جګړې په څیر په ټولنه کې د وسلوالو د ادغام پروسه هم پیچلې او هم اوږده ده. هغه خبرداری ورکړی چې امریکا باید په افغانستان کې د ادغام یو پراخ پروګرام تمویل کړي، کنه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کیدونکو 15,000 وسلوالو یو شمېر به بیرته شخړو او بغاوت ته مخه کړي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج د ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په مقعد ډول خپلې پولې تړلې دي. د سعودي عربستان چارواکو دغه راز د هغو هیوادونو سیلانیان هم په مقعد ډول خپلې خاورې ته له ننوتو منع کړي چې پکې د کورونا ویروس خپور شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه اقدامات د خپلو وګړو په دې هیواد کې د استوګنو او د ورتلونکو سیلانیانو د خوندیتوب لپاره کړی دی. سعودي عربستان په دې هیواد د کورونا ویروس د مثبت پیښې راپور نه دی ورکړی، خو گاوند اکویټ ویلی چې د سعودي او تبع په دې هیواد کې د کورونا پر ویروس اخته شوی دی. هر کال د عمرې حج د ادا کولو لپاره له اسلامي هیوادونو په لسګونو زره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ورځي. تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې د کورونا ویروس خپرېدل به د حج په سګنیو مراسمو چې شاوخوا 15 میاشتې وروسته ترسره کیږي اغیز وکړي. په سیمه کې ایران تر ټولو زیات د کورونا ویروس ځپلی چې د دې هیواد چارواکو یې له امله د 1900 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه راز د خلیج په دو هیوادونو کویت او بحرین کې هم په دې وروستیو کې د کورونا ویروس نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر کورونا وایروس د امریکایانو د اخته کې دوه خطر ډیر لګ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خبره شوی ویروس څخه د امریکا له خوندې کولو سره مرسته کړې ده. ډونالد ترامپ چې پرونی په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې امریکا دغه ویروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ترامپ له هغو سیمو پر مسافرت د بندیزونو لګول د اساسي اقداماتو په توګه یاد کړل چې کورونا ویروس پکې خبر شوی دی. د امریکا د روغتیا او د بشري خدمتونو د وزارت د راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کورونا ویروس 95 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 24 هغه مسافر دي چې د ډایموند پرنسس په نوم له جاپاني تفریحي کشتۍ څخه امریکا ته انتقال شوي دي. درې تنه هم د چین له ووخان ښاره چې د کورونا ویروس اصلي سرچینه ده امریکا ته ستانه کړی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتاب حزب الله وبخی د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتاب حزب الله ډلې مشر دی ونړیوال تروریست په توګه ونوماوه. دغه ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې متحده ایالات د دغې ډلې د وسله والې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغې شتمني که وی کنگل کیږي او سره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتاب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال یو تروریستي ډله نومول شوې ده.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونې لپاره ترستو ورسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راخته کړي. دا ولسمشر یو ویان د واخان مینپال
موږ په دې تموي شي تر دې ورسته موږ یو محال او دایمي اوربند ورسته
پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادله پیل کړې دي. دا دغه وزارت ویان دی ناجی انوری ازادي رادیو ته وویل
د جمهور رئیس ځانګړی استازي او د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندګانو سفیرانو او نورو بینالمللي
د اغلی انوري څرګندونی به بشپړه په ریپورت کې درته وړاندې کو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء له پخواني رئیس اکرم خپلواک سره مو په دې خبرې کړې چې افغان حکومت باید د طالبانو سره بین الافغاني خبرو ته څه ډول یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو له موږ سره اوسئ. دا افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونې لپاره ترستو ورسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راخته کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا روانه ازمایښتيونه بریالي بولی. سولې او تلپاتې اوربند ته رسیدو لپاره د وګدیدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې د اونۍ د تمدید په اړه له هوکړې لاسلیک ورسته پریکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کیدونکي هوکړې کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمخ د اونۍ شپږم ورځ ده خو تر اوسه هم کوم سترې امنیتي پیښې رپورټ نه ده ورکړل شوی. رحمت الله افغان د کابل په استډیو کې دی او نور جزئیات لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته مرجو بلا وختي او د اونۍ په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وارزول سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینه پالوای چې د دوی هڅه کوي چې د تاوتریخوالي کموالي موضوع باندې کار وکړي او صفر ته راښکته کړي.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته درکشت کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو شي تر دې وروسته موږ یو محال او دایمي اوربند ته ورسېږو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکراتو ته داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای شو دا تاوتریخوالي د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسېږو.
افغانستان دا د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تیر ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په دې اړه پلټنې پیل کړي دي چې دا پیخه د کومې وسلوالې ډلې له لوري سوې ده. د دیونی په مناسبت تیر ورځ ناوخته د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد او په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلي وو تر څو د سولې په اړه د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حمله اتیا سلنه راکمیږي، داسې چې وړاندې دغې ډلې په ورځني ډول پنځه اویا حملې کولې، په دې ورځو کې به یې شمېر پنځه لسو ته راټیټ سي. طالبان وایي د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه خپلې سوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کیږي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځو کې له یوې تر درې پیښې کیږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو پنځو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې اوولس کسان وژل سوي او درې دېرش نور ټپیان دي چې درې پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو که چیرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري یعنې د روانې میاشتې په نهویشتمه به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات ورسره پیلیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت طالبانو او امریکانو غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دې اونۍ وخت نور هم تمدید کړي.
امید دا ده چې دا اونۍ یعنی همدې اونۍ پورې محدوده پاتې نه شي، وغځول شي او تر څو پورې دا نور لاسلیک وشي او بیا د لاسلیک نه وروسته کوم پروګرامونه دي. نو د هغې لپاره جنګ کمېدو ته ضرورت دی. دا د یوازې موږ خبره یا د سولې شورا خبره نه ده، بلکې د ټول افغانستان خبره ده دا وغځول شي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي چې د دې اونۍ د غزیده په اړه اوس څه پلان څه نسي ویلی، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید په اړه لارښوونې شته چې له لاسلیک کېدو وروسته به دواړو خواوې ژمنې او مکلفیتونو ته ورګرځي. ټاکل سوی چې د روانې فبروري میاشتې په نهویشتمه د راتلون یعنې د راتلونکي شنبې په ورځ به د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په تړه او د روانو هڅو په ریپورتونو کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادله پیل کړي. د دې وزارت وایاندې ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل دا چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پلاوی ټاکلی او دغه مذاکراتو ته پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې هوکړه لاسلیک او تر هغې لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. زما همکاره فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډیر زیاته مننه انصاب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک ته دوه ورځې پاتې دي، افغان حکومت هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره له بهرنیانو سره لید کاته پیل کړې دي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري
د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندگانو، سفیرانو او نورو بین المللي همکارانو سره د سولې په اړه د تبادله نظر او په ټولو کې د سولې د حمایت ډلې د جوړولو په مخه ده.
د دغه وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمی له ټویټر پاڼه خبر سوي راپورونه خي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت اشاز دفیر، اروپای چولنې لاستازي او یو شمیر نورو بهرنیو استاذ سره لید کاته کړی دي. میرمن انوري وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره چې ټاکل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک لاس ورځې وروسته پایل سي، مذاکراتي ټیم برابر کړای او دا مهال د دغه پلاوی پر تخنیکی ظرفیت جوړونې کار روان دی. د تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو ټاکل سوی شمیر 15 کس دی چې 15 حکومتي او 10 نور کسان سیاستوال او مدني ټولنو استازي او یو شمیر خزي به پکې شامل وي. خو دا چې اوس د دې پلاوی په ترکیب کې بدلون راغلی کنه، د سولې وزارت وایي چې دا به د افغان حکومت او طالبانو افغانانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په پایل کې په ډاګه سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو شپږو ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ تجربه کړه. همدارنګه ټاکل سوی چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر مرکز دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سي، خو دا چې افغان حکومت ته د دغې هوکړې د لاسلیک په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوی که نه، تر دې دمه افغان حکومت یې په اړه ځواب نه دی ویلی. له دې سره د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسدالله واحدي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له اوسنیو چانسونو دې ښه ګټه پورته کړي. طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی پر سر جنجالونه او لانجې وې، او تر اوسه هم مشخصه سوې نه ده چې څوک او څومره شمیر کې دغه پلاوی برابر سي، خو افغان حکومت بیا هم هماغه 15 کسان یادوي او وایي چې تر اوسه 15 کسان دي چې باید لاړ سي او له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته دوام ورکړي، هغوی سره خبرې وکړي. خو لا هم دا مسله جنجالي ده، ځکه تر اوسه رسنیو ته د دغه 15 کسانو نمونه په ډاګه سوي نه دي. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. وروسته ستاسو یو مرکه ده چې هغه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ادارو نشاله پوخانی رئیس اکرم خپلواک سره دا وغم ام دغه د مذاکراتي ټیم په جوړښت غږیږي، وایي چې باید یو قوي مذاکراتي ټیم ووسی. دا مشمنه کوو چې اوریدونکو ته یې خبرو. له تاسو مننه کوو. وسو اقتصادي خبرونو ته راځو چې دیوا نادر وړاندې کوي.
د افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو واردونکو اتحادیه وایي چې حکومت د ګاونډیو هیوادونو څخه د غوښې او هګیو د وارداتو په بندولو د هیواد دننه مافیا او ناوړه ګټه اخیستونکو ته لار هواروي. د دې اتحادیې غړو نن په کابل کې یو اعتراضیه ناسته جوړه کړه. د اتحادیې مرستیال سید احمد کوهدامنی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د وارداتو بندولو پر ځای باید سرحدونو کې د واشنګټن او سار وکړي.
اعتراض مهی است که اگر قانون تطبیق نشه حتما تطبیق شود. گفتین تخم مرغ گوشت مرغ، اما چوچه مرغ استثنا از چوچه مرغ تخم نسلی باید به اینجا تخطی کردین یا به عوض گزی که بند کنن تا کشور فقیر مسکین هستیم این را در مرزها کنترل کنن، دواپاشی کنن.
هغه زیاته کړه چې له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه اخیستونکي بازار کې د هګیو او د چرګانو د غوښې بیې دوه برابره لوړې کړې دي. د چرګانو د غوښې او هګیو واردونکي ادارې د معلوماتو له مخې یو اونۍ کې تر دېرش ټیلرو د چرګانو غوښې او هګۍ د ایران، پاکستان، هند او قزاقستان نه رواردېږي. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په پام کې لري چې د روان میلادي کال په لړ کې د پانګونې 50 کسوړې اعلان کړي. د دې وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار موخه د خصوصي سکتور پراختیا، پانګونې راجلبول او د کارموندنې لپاره دی. هغه زیاته کړه چې دا تر حد د ښار جوړونې وزارت لخوا چمتو شوی چې ډیر ژر به د ښاري پراختیا عالي شورا ته وسپارل شي. د ښاغلي ناصری په خبره د پانګونې د 50 کسوړې بیلابیلې برخې لري او هغه وړاندوینې چې د ښار جوړونې وزارت کړي دا کسوړي به هیواد کې د $1 میلیارډ پانګونې لامل شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو بي. یو امریکایي ډالر شپږاویا افغانۍ شل پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه وروسته نور ریپورټونه هم لرو. په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشال پخواني رئیس اکرم خپلواک سره په دې مرکه لرو چې له طالب استازو سره د افغان حکومت لخوا مذاکراتي ټیم باید څنګه جوړ شي، څرنګوالی باید څه وي، د نظر په دې اخلو. خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې مسلې ته ځو. امریکا په عراق کې یو ایران پلوی ډله په تروریستي لیست کې شامل کړي. دا ډله کتایب حزب الله نومیږي. اسمت ساروان سټډیو کې دی دا موضوع تعقیب کړي. ساروان سیم نور بلته وورو.
ډیر مننه ان صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې ایران پلوه کتایب حزب الله ډله تروریستي ډله اعلان کړه. امریکا دا اعلان وروسته لدی وکړ چې د ډلې په عراق کې پر یو شمېر حقوقو اډو راکټي بریدونه وکړل چې د امریکا او نورو هیوادونو پوځیان پکې ډیر دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون چهارشنبه وویل متحده ایالات د دې ډلې د وسلوالي څانګې مشر احمد الحمیداوی د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمنۍ البته کوي کنګل کیږي او ورسره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې یو تروریستي ډله نومول شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ضد چارو د ادارې مشر منم سیلز یوې خبري غونډې ته وویل نن دوی د دې تروریستي ډلې پر ضد فشار زیاتوي. د دا هم وویل چې د کتایب حزب الله ډلې هدف دا دی چې په عراق کې د امریکا د رژیم په عراق کې د ایران د رژیم هدفونه عملي کړي.
تاسو په عراق کې د امریکا او نورو بهرنیو پوځیانو پر اډو د کتایب حزب الله ډلې د عملو یادونه وکړه او په عین حال کې مو ویل چې دا ډله په 2009 کال کې تروریستي ډله پیژندل شوه. سوال دا دی چې امریکایي ځواکونو پر اډو حمله نسبتا تازه دي، اما ولې پر دې ډلې بندیز له پخوا څخه لګول شوی؟
او دا مهمه پوښتنه ده. په عراق کې پر امریکایي اډو د کتایب حزب الله تر حملو مخکې هم دې ډلې داسې ډېر اقدامات کړي چې پر اساس امریکا کتایب حزب الله تروریستي ډله بللې ده. یو مثال د روان مریض کال د جدي په میاش کې په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله یادولې شو چې په ترس کې د دې ډلې 15 ملیشو وژل شول. د دې ډلې وسلوالو چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض په پلمه برید وکړ. د سفارت وی برخه ته ور ورته کړ. د امریکا ولسمشر د دې حمله په خاطر ایران تورن کړ ځکه چې د امریکا په باور دا ډله د ایران له ملاتړ برخمند دی، ایران ور سره هر ډول مرسته کوي. همدا علت چې د ډلې دا ډله په 2009 میلادي کال کې تروریستي ډله نومولې و، خو اوس امریکا وایي چې په دې ډلې نور فشار هم زیاتوي.
ډیر مننه کوو دوستانو. اسمت ساروان چې تریوا موردل امریکا په عراق او ایران پلوي ډله په تروریستي لیست کې شامل کړي. دا ډله کتایب حزب الله نوبي کې.
آزادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مخکینی رئیس اکرم خپلواک افغان حکومت باید له طالب اساس سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي. له ښاغلي خپلواک سره زما همکار فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې د همدغه مذاکراتي ټیم د جوړښت څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
مننه. له ټولو نه مهمه ده چې د سولې لپاره ګام په ګام نږدې کیږو او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده هغه د یو دایمي سولې لپاره د نړیوال حمایت او داخلي اجماع دوه مهم ټکي دي. د دې لپاره چې نړیواله ټولنه یا د امریکا متحده ایالات بالاخره د طالبانو سره یو موافقې ته رسیږي چې دا موافقه به د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اساس جوړوي، نو د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنې باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید په ټول قوت باندې په دې دوه اونو کې د یو قوي ملي مذاکراتي ټیم د جوړېدو هڅه وکړي او دغه ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د طالبانو د تحریک سره د بین الافغاني تفاهم او یا د اتلس کلنې نونس کلنې غمیزې د حل لپاره یو اساسی او بنیادی موافقه ته ورسیږي.
لتاسو سره د مذاکراتي ټیم په اړه خبرې سوې دي ځکه تاسو په دې برخه کې مخکې زیات فعالیت کړی ده. څه فکر کوئ افغان حکومت هغه ډول چې ښاغلي خلیلزاد هم ورته اشاره درلوده د امریکا غوښتنه هم ده چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړي، له دې هوکړې وروسته به داسې ویل کېږي چې لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، آیا افغان حکومت به وکولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې ځکه اوس انتخاباتي جنجالونه هم شته یو داسې پلاوی برابر کړي چې هغه د ټول افغانستان په کچه اوسي؟
د پلاوی نه مهم برخه هغه د مذاکراتو ایجنډا ده، هغه موضوعات دي کوم اهداف موږ لاسته راوړو، په څه مذاکره کوو، په څه ډول مذاکره کوو، د مذاکرې میکانیزم څه ډول وي، دا هغه مهم ټکي دي. زنه پیغام چې د اسلامي جمهوریت د دې برخې مسولینو په څومره کار کې کړی وي. د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې هم ستونزې مشکلات لیدل کیږي، ځکه چې روان سیاسي کړکیچ مستقیما په دې تاثیر کوي. مګر بهترین انتخاب په دې اوس وخت کې به همداوي چې هغه به طرف افغانان چې ټولو ته د منل وړ وي او په دې پروسه کې مهارت او یا د تجربې درلودونکي وي د جمهوریت استازیتوب وکړي. امید ده چې په دغه روانې وافته کې د شنبې د موافقتنامې نه وروسته حکومت د قوي مدیریت په اخیستلو سره په دوو هفتو کې همدا مذاکراتي ټیم او د هغې لپاره د مذاکرې میکانیزم ایجنډا او ټول نهایي کې تر څو چې موږ په راتلونکي دوو هفتو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهد یو.
څه فکر کوئ افغان سیاسون چې دا اوس یو څه برعکس په تقابل کې هم دي، بېلابېل نظرونه لري، هغوی به دې ته قناعت وکړي چې له افغان حکومت سره یو ځای یعنی په دغه پلاوي کې شامل شي او دوی لاړ شي له طالبانو سره خبرې وکړي؟
تر هغه چې د افغان سیاسیونو مسله ده، زه په دې عقیده یم چې هیڅ افغان او هیڅ سیاسي ډله فعلاً د مذاکرات او د سولې په مخالفت کې نه ده. بس په میکانیزم د پروسې کې ده، بس په مدیریت پروسې کې ده، بس په هغه ملي ایجنډا کې ده چې دغه لپاره د یو وسیت ضرورت ته چې څنګه وکولی شي دا سیاسیون جمع حکومت ټول په همدغه سې هغه باندې بحث وکړي. بس دا نه ده چې څوک د سولې د پروسې په مخالفت کې دي، بس دا ده چې په څه ډول په کوم میکانیزم دا پروسه مخته وزي او دغه کمبوت احساسیږي چې د دې لپاره لدیو کې چې دغه د یو وسیت ګروپ کار وکړي او بالاخره مګر د ټولو نه مهمه برخه هغه خپله د حکومت اراده ده چې آیا حکومت دغه سی وسیط ګروپ ته د میانجګیری لپاره ضرورت لري نه لري، یا یې خپله مدیریت کوي که حکومت خپله دا شی مدیریت کړي چې د سیاسیونو سره مستقیما کینی او د اول لاس رهبری سره کینی. زه مطمئن یم چې یو نتیجه تر رسیږي.
دا افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا پوخانه رئیس اکرم خپلواک چې تاسو ورسره د افغانستان لوري په بین الافغاني راتلونکو خبرو کې د افغانستان د مذاکراتي پلاوی یا مرکچی پلاوی د څرنګوالي په اړه مرکه اوریده. دا د نظر وو چې ځینې نظریات درلودل مننه ترې کوو. سمو قغلا ازادي راډیو ناوړي
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
هو سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو
مجید کندهار والا سم تماس کیم. زه کندهار د دولسم ازي وسدم کیم. ما د حکومت صدا وختنه ده دلته د دولسم ازه کی پر غریبانو باندې کورونه نه لوي پایل تپا سوري دې په ځوندې شي څنګه فونډیا نه لري ورایې دې هغه باندې پاس نه جوړي او پر دا فونډې باندې دې پاس جوړي چې پر هغه باندې بس سره کو د صدای غریبانان ټول د جنگ راغلي دي څنګه دې د پراسي دې سکارې وښ نه لري سماسان بوروډي پر روان دي حوالی والا راځي خلاصه کورونه نړۍ
زعدل ناشي عند الحزنه ميوانس دا کورونا ویرس څنګه هرات راغلي دي دا مخنیوي به چې افغانستان کې وسی نور پر چارواکو دا هله دي چې نو د ایران د چین د ازبکستان د ټول هیواد څخه نه خپل په لوته دي دا غصب سره دي چې دا ویرس افغانستان کې نور نشه غلسي وسه دا نه خپل
خصیب نورزیم د فرا ولایت بسا او د سوالی څخه او پر ټول مسلمانانو باندې او پر مسلمان افغان ملت باندې ژغ کوم چې زموږ د افغانستان صلح ډیر نږدې سره د تاسو د الله جل جلاله څخه دعا وغواړی چې موږ د یو تلپاتې او با عزت صلح خوندان سو. کزه شهید سو مې یو څو ورځې مې مپټوي د صلح ژغ د شای صلح به ډیر ژر وشي. خیر کزه نه یم خو تاسو به ترې دمه واخلی دي احتمال ته باید هر څوک منتظر وشي. په جنازه کې مې ټوپک والا چې هیڅ پرې نشدې دغه وسیت دې جاري تر لاره وبر وشي. وطن ته صلح ابادیږي، جنگ سرور دی ورته خطیبه ور باندې به کم سړی صابر وشي. والسلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ